په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان شزی باید یوازې پرینی شو ولسی او نړیوال دی دوی ملاتړ وکړي. دا خبرونه د مهمو خبرونو پلانډیز پیلو. د طالبانو یو پلاوی د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته ورسید. د دغه پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به د خلیج هیوادونو له استازو او د اروپایي ټولنې له ډیپلوماتانو سره چې د کابل پر ځای له دوحې فعالیت کوي وګوري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان پرون په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په پراخېدو سره هر ورځ د کابل د اندرا ګاندی د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د شدید خوارزواکۍ اته پیښې ثبتېږي. تر دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره څخه باندې 3 میلیونه ماشومان په حادې خوارزواکۍ اخته سي. جاپان د هغو لسګونو افغان ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابروي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته رسیدلي. جاپاني رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په وینا ویلي چې د 2021 کال په اکتوبر کې 1500 افغان اتباع چې هم له کابله د وتو په بهیر کې جاپان ته رسیدلي او په منځ کې لسګونه ماشومان هم سته باید ښوونځیو ته واستول سي. د هغه افغانان و چې له تیرو څو کلونو راهیسې له جاپاني شرکتونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د افغانستان د فوټسال ترنونو سو کلونو کم عمره ملي ټیم قرغیزستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال اتلولۍ جام په لړ کې پرون ماښام د قرغیزستان په کوربتوب وسوه چې په پایله کې افغانستان 15-3 بریا خپله کړه. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه ایران ته بایللې وه. سپینی مانی ویلی چې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې که روسیه بیا پر اوکراین یرغل وکړي ژر به ځواب ورکړل سي. دا ټلیفوني خبرې تیره شپه سوي. په اوکراین کې د روسیې د احتمالي برید په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره ځینو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده چې له دې هیواده ووځي. د پاکستان پولیسو پرون اعلان وکړ چې د دغه هیواد په یو لرې پرته سیمه کې قهرجنو خلکو یو سړی د قرآن کریم د سپکاوي په تور سنګسار کړی. پیښه د پنجاب ایالت په خانیوال ولسوالۍ کې سوې ده. د راپورونو پر اساس د سیمې د یوه جومات امام خلکو ته ویلي چې د شنبې ماښام یې یو کس ولید چې په جومات کې دننه یې قرآن وسوځاوه. پولیس د پیښې ځای ته ورسېدل خو قهرجنو خلکو هغه سړی وتښتاوه او پر هغو پولیسو یې هم برید وکړ چې د تورن د ژوند ژغورلو لپاره ورغلي وو. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید. ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن ټینګار کړی چې افغان ښځې باید یوازې پرینه شول سي او نړیوال دی ملاتړ وکړي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څنګه په یو ټویټ کې کړې ده. اخوا یونامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د څلورو لا درکسو یو شوزو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو د خبر هرکلی کړي. سیفی بلا ستانک زی راپور جوړ کړي.
د افغان ښځو په وړاندې د ورځ تر بلې زیاتېدونکو ګواښونو له امله نړیواله ټولنه په تېره بیا د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره یا یو ان وومن په اندېښنه کې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې افغانستان برخې په یو ټویټري بیان کې ویلي افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره د مبارزې اوږده مخینه لري او له ګڼو خنډونو سره سره یې بیا هم غږ اوچت کړی دی. په بیان کې زیاته شوې د ښځو د حقونو لپاره د غږ اوچتول یوازې د افغان ښځو کار نه دی، بلکې دا یو نړیوال مسؤلیت دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې داسې وخت د افغان ښځو د ملاتړ لپاره په نړیوالو غږ کړی چې د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې د ښځو په تېره بیا فعالانو او بشرپالو هغو په وړاندې ګواښونه په لوړه کچه دي. یو له دې ګواښونو د ښځینه فعالانو په تېره بیا هغو لا درکه کېدل دي چې د ښځو د حقونو تعلیم او کار لپاره یې مظاهرو کې ګډون کړی دی. تر ټولو تازه د ځینو سرچینو او ښځینه فعالانو په خبره هغه پیښه ده چې د شنبې په ورځ شوې. په اړه یې د ښځو د اعتراضونو یوې غړې راضیه بارګزی ازادي راډیو ته وویل:
مدینه دروازی او ماشومان یې نایره کوهستانی او دانور په یوه داسې ځای کې وو لکه امن کور. طالبانو په هغه ځای برید کړی او هغه ښځې چې خپلو ماشومانو سره هلته ساتل کېدی له ځانه سره بیولې.
د راپورونو له مخې د همدغو فعالانو د کورنۍ غړي هم طالبانو لزان سره وړي چې ټول ټال نږدې څلوېښت کسان اوس لا درکه دي. له کابله د څلوېښتو کسانو د نیولو خبره یوه ورځ وړاندې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر لیکلې وه. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی بیا د دغو کسانو د نیول کېدو په اړه بېخبري وښوده. که څه هم یوه خوا طالبان د ښځینه فعالان د لادرکه کولو تورونه نه مني، خو له بلې خوا یو شمېر لادرکه شوې ښځې د طالبانو له بنده خوشې شوي. یو نامه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې پرون لیکلي چې د څلورو تنو لادرکه ښځینه فعالانو د ځای ځایګي او سلامتیا په اړه تر یوه اوږده نامعلوم حالت وروسته بالاخره دا ښځې او خپلوانې ټول د چارواکو لخوا خوشې شول. یو نامه همداراز ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته باید درناوی وشي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په پراخېدو سره هر ورځ د کابل د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د حاد خوارزواکۍ شاوخوا اته پیښې ثبتېږي. یونیسف د روغتون د ډاکټرانو په حواله ویلي چې دوی په خپلو پیسو د ناروغانو لپاره درمل اخلي. تر دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې له پنځو کلونو کم عمره څخه باندې 3 میلیونه ماشومان په حادې خوارزواکۍ اخته سي چې له دې ډلې به 1 میلیون یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ وي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خلک هڅوي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي جوړ او د ماشومانو د زده کړو زمینه برابره کړي. دا خبره د دې مؤسسې د پوهنې د څانګې مشرې جنت ویګولر میدان وردګ ولایت ته د خپل روسي سفر پر مهال وکړه. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د یونیسف دوه لوړ پوړي مسؤلین د افغانستان د مرکزي سیمو یوې کلیوالې سیمې ته تللي چې پکې محلي ټولګي جوړ شوي. د یونیسف افغانستان د پوهنې مشره جنت ویګولر د محلي ټولګیو تشکیل له ښوونځیو د محرومو ماشومانو لپاره خورا اړین بولي. هغې د یونیسف جرمني څانګې د مشر کریسچن شرایدر پوښتنه چې که محلي ټولګي پای ته ورسیږي څه به پیښ شي داسې ځواب کړه.
That is a big, big challenge.
دا به یو لویه ننګونه وي ځکه په افغانستان کې له هرو درې ماشومانو یو تن ښوونځي ته نشي تللی. د ماشومانو او هم د نجونو د ملاتړ تر ټولو ښه لار دا ده چې ښوونځیو او ښوونکو د ملاتړ دوام یقیني کړو.
یونیسف د جرمني څانګې مشر کریسټین سنایدر چې د دغسې ټولګۍ یو ملاتړی دی، له دې چې له هرو درېو افغان ماشومانو یو تن له زده کړو بې برخې دی، خواشیني وښودله.
We are here in Wardak.
دلته د افغانستان په وردګ ولایت کې موږ د یو جدي بشري ناورین پر مهال راغلی یو، خو موږ د پوهنې له بحران سره مخ یو. ډېر ماشومان ښوونځي ته نه ځي.
To be out of school.
یونیسف په افغانستان کې د پوهنې وزارت په همکارۍ په هغو لورو پرتو سیمو کې چې د ښوونځیو اساسي ودانۍ نشته او ماشومان یې زده کړو نه بې برخې دي، زرګونه محلي ټولګي جوړ کړي. سره له دې چې یونیسف او نور نړیوال بشرپاله سازمانونه د ماشومانو د زده کړو او د ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي، خو له 13 اگست راهیسې د افغانستان لویه برخه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته صنفونو کې درس وایي له ښوونځیو محرومې ګرځول شوي. د طالبانو حکومت تر ګڼو کورنیو او نړیوالو فشارونو وروسته بالاخره منلی چې په پسرلي کې به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ومردل چې یونیسف د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خلک د محلي ټولګیو جوړولو ته هڅوي. جاپان د هغو لسګونو افغان ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابروي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته رسیدلي. جاپاني رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په وینا ویلي چې د 2021 کال په اکتوبر کې 1500 افغان وګړي له کابل د وتلو په بهیر کې جاپان ته رسیدلي او په منځ کې لسګونه ماشومان هم ست چې باید ښوونځیو ته واستول سي. د هغه افغانان و چې له تیرو 30 کلونو راهیسې له جاپاني شرکتونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان له دغه هیواده ووتل چې اصلي لامل یې امنیتي ګواښونه بلل سوي. لا هم ځینې افغانان له افغانستان څخه د وتلو په تمه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کم عمره ملي ټیم قرغزستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال اتلولۍ جام په لړ کې پرون ماښام د قرغزستان په کوربتوب وسوه چې په نتیجه کې افغانستان 15-3 بریا خپله کړه. د افغانستان د فوټسال کمیټې د معلوماتو له مخې په دې لوبه کې د افغانستان د 900 کلونو یو مخکښ لوبغاړي حمید قنبري هیټریک وکړ، یعنی درې ګلونه ووهل. پاتې دوه نور ګلونه سید مشتبه او نور الله نظری تر سره کړل. تمه ده د افغانستان د راتلونکي لوبه سبا سه‌شنبه د تاجکستان په وړاندې وي. افغان ټیم د آسیا د 900 کلونو فوټسال اتلولۍ جام کې تر دې دمه له ایرانه ماتې خوړلې، خو د فوټسال افغان روزونکي هیله مند دي چې وړاندې به لا شي سیالۍ وکړي. په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څو پرله پسې ورځې شاوخوا 400 ته رسیږي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویلي د کورونا پیښې په زیاتېدو دي او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید د روغتونونو په فعال ساتلو سره له دوی سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د کورونا د ټول ټال مثبتو پیښو شمیر له 120,000 اوښتی دی. نور له صفی الله ستانکزي ناوري.
پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې د کورونا مثبتې پیښې بیا په ډېرېدو دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د شمیرو په اساس څو پرله پسې ورځې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په ورځنۍ کچه شاوخوا 400 ته رسیږي. له کورونایي ناروغانو یوه لویه برخه ښه شوي، خو ځینې چې روغتیایي حالت یې نازک و مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حاجیر یکشنبه د تازه ثبت شویو پیښو په اړه یو غږیز پیغام کې وویل:
از جمله 1537
له 1500 سمپلونو څخه چې په تیرو 3 ساعتونو کې اخیستل شوي 452 مثبت دي. 650 کسان ښه شوي، خو متاسفانه 6 تر نمره شوي، دوه په کابل، یو په کندهار، یو په بلخ، یو په ننګرهار او یو هم په پنجشیر کې. د کورونا مثبتې پیښې داسې وخت بیا ډېرې شوي چې اکثر روغتیایي مرکزونه د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي، او دغه حالت د ګڼو ناروغانو ژوند ته یو اضافي ګواښ رامنځته کړی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت معین عبدالباری عمر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې شکایت کړی و چې نړیوالو تمویلونکو بنسټونو د کورونا د درملنې له مرکزونو سره خپلې مرستې درولې دي.
په نړیوالو غږ کې بالخصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي، او په داسې یو حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي.
ډاکټر عمر زیاته کړې له دې چې د کورونایي ناروغانو د درملنې اکثر مرکزونه په بهرنیو مرستو درېدلي وو، مالی وزارت دمګړې کومه بودیجه نه ده ورته ځانګړې کړې. د ورلد میټرز ان فور پانی د شمیرونو په اساس تر پرونه په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,000 اوښته. له دې ډلې د مړو شو خلکو شمیر نږدې 5,500 بلل کېږي. روغتیا پالانو ویلي ښایي واقعي شمیرې لا پسې لوړې وي، ځکه اکثرو لرو پرتو سیمو کې خلک معاینې نه کوي او د مړینو د علتونو په اړه هم څه نه وایي.
د طالبانو یو پلاوی د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته تللی. دغه پلاوی چې پرون دوحې ته رسېدلی، مشرې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به د خلیج هیوادونو له استازیو او د اروپایي ټولنې له ډیپلوماتانو سره چې د کابل پر ځای له دوحې فعالیت کوي وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ځینو لویدیځو هیوادونو د طالبانو تربیه واک ته رسیدو وروسته خپل سفارتونه له کابل څخه د قطر پلازمینه دوحې ته لیږدولې دي. د طالبانو لوړ پوړی پلاوی داسې وخت دوحې ته تللی چې د دوی تر واکمنۍ له شپږو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته ورجست. اوس هم یو نړیواله مسأله د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو داسې وخت تیر شپه ټلیفوني خبري وکړې چې لویدیځو قدرتونو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ د کمولو ټینګار کړی. ځینو هیوادونو پر خپلو اتباو ږغ کړی چې له اوکراین څخه ووځي، ځکه اندېښنه شته چې مسکو شایي د خپل ګاونډي په وړاندې د پوځي اقدام په درشل کې وي. صفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ او وعده یې وکړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي ژر به ځواب ورکړي. تر دې مخکې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دفتر اعلان کړی و چې هغه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په خبرو کې د اوسني امنیتي وضعیت او د کړکیچ د کمولو لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د یکشنبې په ورځ وویل چې په کیف کې د امریکا د سفارت د نورو کارکوونکو د ایستلو پریکړه د روسیې د برید د ګواښ له امله توجیه شوې، ځکه د هغه په خبره لرې نه ده چې ښایي برید وشي. بلینکن له خپلو جاپاني او جنوبي کوریا سیالانو سره تر خبرو وروسته یادونه وکړه چې واشنګټن په کیف کې د امریکا په سفارت